سهار لس بجی شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته به په دې خبرونه کې واوري چې طالبانو ولې د سولې د خبرو په درشل کې بریدونه زیات کړي. دا مسله مو بیا د سیاسي چارو لوی وڅېړونکي سره څېړلې چې پاکستان د حقانی شبکې پر وسلوالو څرنګه د اسلام آباد تر خبرو دوی ورځې مخکې بمباري کړې. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
د انتخاباتو د کمیسنونو د غړیو د غورایي کمیټه وایي چې د حکومت پریکړو ته منتظر دي. په ننګرهار کې د دای څلور وسلوالو وژل سوي او پاکستانی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو په مرکزونو تازه هوایي حمله کړې دي. بشپړ خبرونه واورئ. د انتخاباتو د کمیسنونو د غړیو د غوراوي کمیټه وایي چې د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړو ته منتظر دي. د کمیټه د افغانستان د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې وه. د دې کمیټې یو غړي فهم دشتي ازادي راډیو ته وویل چې په ملي شورا کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون په اړه د ولسمشر تقنی فرمان رد شوی چې ستونزې پیدا کړي.
په دې کې شک نشته چې زمونږ کار ته قانوني خنډ پېښ شوی دی. حکومت خپل موقف نه دی څرګند کړی او موږ د دې کمیټې د کار د دوام په اړه د حکومت د دریځ څرګندېدو ته ماتل یو.
د ولسمشر مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه لا دریځ نشي څرګندولی، خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره نوي کمیسیونونه جوړ شي. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د موټر د چپې کېدو په پیښه کې اته تنه مړه شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه هغه مهال رامنځته شوه چې د چپې درې ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د سپرلۍ موټر له سړک ښکته ورغړېده. د ښاغلي سیدخیل په وینا پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. د ننګرهار پاچن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش څلور وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي تېر ورځ ازادي راډیو ته وویل
او پاچین ولسوالۍ کې دغه هوایي برید کې د دوی څلور مهم کسانو په ګډون پنځلس تنه وژل شوي دي. داسې هم ویل کېږي چې داعش وسلوالې ډلې په دغه سیمه کې ځینې وسلوالو طالبان چې د دوی سره مخکې برمته شوي وو نیولي وو. دغه برید کې هغوی هم له منځه تللي دي.
خو د خوګیاڼي په وینا په ننګرهار کې د داعش پر ضد هوایي عملیات روان دي او ولایت یې امنیتي ورسره ښه مرسته کوي. او وروستی کورنۍ خبر هم دا چې ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شل اورونو لوبه وکړي. تېره ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د شل اورونو مسابقه وشوه چې افغان ملي لوبډلې د پنځو منډو په توپیر وګټله. ګلبدین نایب د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. سبانۍ لوبه له زیمبابوې سره د روانو لوبو وروسته یوه ده او که چېرته دا مسابقه افغانان وګټي نو د شل اورونو جام به خپل کړي. تر دې مخکې په متحده عرب اماراتو کې افغانستان د 500 اورونو د لوبې په ترڅ کې د زیمبابوې ټیم ته درې د دوه په وړاندې ماتې ورکړې وه. دا د افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه تر یوې لنډې دمې وروسته. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تېره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 25 وسلوال وژل سوي دي. یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زیات پناه ځایونه تخریب شوي دي. په دې هوایي عملیاتو کې د حقانی شبکې 15 او د تحریک طالبان لس غړي او لږ تر لږه لس ازبک وسلوال وژل سوي دي. د شمالي وزیرستان د سیمو ته خبریالان نشي ورتلی نو له دې امله خپلواکو سرچینو دا شمېرې نه دي تایید کړي. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه ایش خړو ته لمنو وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د خو اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ ولاره غوره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کې مون پنوم په یو لیک کې تیر ورځ ولیکل ایران ل خپل ګوانډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عربستان هم دغه منطق ته سر ښکته کړي. جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړ چې له هغو عراقیانو سره چې سعودي عربستان ته د عبادت لپاره ځي ناوړه چلن کوي چې له دې سره په ایران کې خلک په قهر شوي دي. د ښاغلي ظریف په وینا سعودي عربستان په ورته وخت کې داسې وایزان ټاکلي دي چې هم د ایران او هم د نړۍ د شویو پر ضد خلک تحریکوي. د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې وروسته تر هغه کړکېچن شول چې سعودي د شویو یو مشر نمر النمر اعدام کړ. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارې ویډلې پرون تایید کړ چې د داعش وغړي د رقه ښار په مرکز کې د سلهاو کسانو په وړاندې پر خپل مورډز وکړي او یې وژله. دا سړی علي سقر نومیږي او د داعش نورو غړیو ته ویلي چې مور یې په دې ډله کې د ده له فعالیت سره مخالفت درلود. د علي سقر د عمر په اړه بېلابېل راپورونه ورکړل سوي دي، خو داسې ګڼل کیږي چې شل یا یوویشت کلن دی. په سوریه کې د بشري حقونو د سر ډلې له لندنه ولیدي چې د علي سقر مور د رقه ښار په مرکزي پوستخانه کې امام وروه، خو د فعالانو یوې ډلې ویلي چې سقر خپله مور ځکه وژلې چې هغه د سوریې له علویانو څخه وه. داعش په لیبیا کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د پنج شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت واخیست. په دې حمله کې لږ تر لږه 50 تنه وژل سوي او تر سلو زیات زخمیان شوي وو. د داعش په خبر پاڼه کې چې د پنج شنبې په ورځ خپره شوه ویل شوي چې حمله کوونکی د دوی سړی و چې په چاودنه کې وژل سوی دی، خو د لیبیا حکومت تر اوسه د دې پیښې پر جزئیاتو خبرې نه دي کړې. د لیبیا په شمال کې هم د پنج شنبې په ورځ یو سړی چې چاودیدونکي مواد یې په خپل موټر کې پټ کړي وو د پولیسو د تلاشۍ پر یو پوسته حمله وکړه، شپږ تنه پکې ووژل سول. په مصر کې د سری بحیرې پر غاړه په تفریحي ښار غرتقه کې درې بهرني ګرځندویان زخمیان شوي دي. دو وسلوالو پرون په دې ښار کې د بهرنیو سیلانیانو پر یو هوټل حمله وکړه. د مصر د کورنیو چارو وزیر وویل له حمله کوونکو سره چړې وې او هوټل ته له ننوتلو سره سم یې پر دې کسانو حمله وکړه. امنیتي ځواکونو پر حمله کوونکو ډزې کړې چې یو پکې وژل سوی او بل زخمی دی. دو ټپیان د اتریش ایوب د سویډن دي چې سرسری زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. او وروستی خبر هم دا چې د فیلادلفیا پولیس وای یو سړی چې له داعش سره یې تړاو درلود پر یو پولیس ډزې وکړې او هغه یې سخت زخمی کړ. د امریکا پولیسو پرون وویل چې وسلوال سړی دیرس کلن دی او پر پولیسو یې یولس ډزې کړې. پولیسو هم حمله کوونکي درې مرمۍ ویشتي او هغه نیولی. د فیلادلفیا د پولیسو کمیشنر ریچارد راس وویل حمله کوونکي زموږ د پولیس د وژلو نیت درلود او اعتراف یې کړی چې دا بزدلانه کار یې د اسلام په نوم ترسره کړی. د پولیسو په وینا د حمله کوونکي له داعش سره خپل تړاو هم منلی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. دوی ورځې وروسته په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مسلې څلور هیوادونه غونډه لري. په داسې حال کې طالبانو څرنګه په افغانستان کې جګړې تیزې کړې، پاکستان په داسې وخت کې څرنګه د حقاني شبکې پر غړیو بمباري کړې، دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کتونکي خوشحال خلیل څخه وکړه.
پاس له ډېرو کلونو واقعاً پاکستان لخوا نه، اولته د سیاست مداران لخوا نه، اولته د پوځي چارواکو لخوا نه، دا رقم ته نښې نښانې څرګندېږي چې غواړي پاکستان افغانستان سره همکاري وکړي.
بل لور ته ولسمشر غنی په کابل کې له امریکایي سناتورانو سره کتلي. متي الله خروټی د لیدنه کتنه د اسلام آباد له غونډې سره مرتبطه ګڼي.
د افغانستان حکومت او د امریکې د متحده ایالات کانګرس دې باندې غور کوي چې کوم اجندا سره د افغانستان حکومت دې خبرو ته راځي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې کله زلزله کېږي خلک باید څه وکړي. انجینیر ستانمیر زهیر:
دغه درشي یا درشک چې پوتو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي په ټول کور کې.
دا ساجی راډو پر خبرونه کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
یو نیم متر قد لري 15 کیلوګرام وزن، یعنی دا په دې معنی چې د خپل وزن 15 کیلوګرام د خپل نورمال حد زیات کړی دی.
په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي د غونډې په درشل کې داسې راپورونه خپاره شوي چې طالبانو په دې خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې جګړې تیزې کړې دي. په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې خونړیو حملو او په بلخ، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې حملو ته په اشاره ویل کېږي چې وسوالو طالبانو د سیمو د نیولو هڅې هم زیاتې کړې دي. پخوا به د حواله سړېدو سره د وسلوالو طالبانو حملې کمې دي، ولې سږ کال د واورې له ورېدو سره جګړې تودې شوې. فرشته جلالزی راپور لري.
وسلوال طالبان غواړي د پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو تر فشار لاندې د سولې په مذاکرو کې زیات امتیاز واخلي. د افغانستان د سیاسي څارونکو په وینا د وسلوالو طالبانو په وروستیو شپږو میاشتو کې حملو ته شدت ورکړی، څو په دې ډول په اسلام آباد کې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استازو پر راروانو څلور اړخیزو مذاکرو اغیز زیات کړي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه د جنوري په 11مه یعنی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د چارو څارونکي ډاکټر محمد تقی له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د طالبانو حمله په داسې حال کې شدید شوی چې پر پاکستان فشار دی څو طالبان د سولې په روانو مذاکرو کې ګډون ته وهڅوي. ډاکټر تقی ازادي راډیو ته وویل چې حتی که طالبان د دې حملو په پایله کې د سیمو په نیولو بریالي نشي، خونړۍ حمله او تشدد به د سولې په مذاکرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جاری وساتي.
دا راتلونکي د میاشتې ډېر مهم دي. بیا دا دی چې جنرال صاحب کیمبل دلته رئیس جمهور اوباما ته دا خواست کوي چې تعداد هم سوا کې د امریکایي ځواکونو تعداد پکې لس زره پورې ده، نو دا ماشاءالله چې مهمه خبره به وي. او طالبانو کې مسله دغه ده چې هغه یو سیاسي قوت نه، دغه ارتقا نه دی شوی، هغه یو جنګیالي قوت په توګه موجود دی. او د پاکستان کوشش دا دی چې لکه هلمند یا داسې یو علاقه طالبان ترلاسه کړي چې بیا دغه ووایي چې دا خو شوی کار دی، نو دوی سره به تاسو خبرې کوي، دوی به منی.
په وروستیو کې یو شمېر رپورټونو د افغان او بهرنیو څارونکو په حواله وویل چې وسلوالو طالبانو له 2001 میلادي کال راهیسې تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاتې سیمې نیولې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د وسلوالو طالبانو د حملو شدت سږ کال د تیرو 15 کلونو په پرتله زیات و او د افغانستان په ځینې سیمو کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی و. دا سل په سلو کې نه ده څرګنده سوې چې د طالبانو استازي به د اسلام آباد په مذاکرو کې ګډون کوي، خو افغان چارواکو ویلي چې طالبان شایي د خبرو او مذاکرو په دې لړۍ کې ورسته خپل استازي ورواستوي. د افغانستان د چارو یو څارونکی توماس روتیک له کابل له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې طالبانو بیلابیل امکانات په نظر کې نیولې دي. طالبانو دا مسله چې ټول افغانستان بیرته ونیسي په پام کې نیولې ده او پر دې هم فکر کوي چې د خبرو لاري په حکومت کې برخه ترلاسه کړي او په دې پرمختګ په دواړو حالتونو کې له دوی سره مرسته کوي. د رپورټونو پر اساس سش کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لشترلژه وزارتونه وژل شوي او 12000 زخمیان شوي دي. په کابل پوهنتون کې د افغانستان څېړنیز مرکز مشر عبدالوحید وفا په دې باور دی چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د خونړیو پیښو او وسلوالو حملو د زیاتېدو یو بل دلیل په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو پیل دی. دا شغلی وفا پوینه سش کال ژمی ډیر سوړ و خو بیا هم حمله نوې کمې سوې. د نورو وختونو په خلاف د افغانستان په ختیځ کې سش کال تشدد زیات سوی دی چې هلته هوا ډیره نه سړیږي، نو داسې ویرسته چې د حملو او تشدد دغه لړۍ به تر دوبی دوام وکړي. د شغلی وفا پوینه د طالبانو په رهبرۍ کې اختلافات به پر مذاکرو شاغیز ونه لري. دی وای طالبان به د زیاتو سیمو د نیولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي څو له حکومت سره په مذاکرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په افغانستان کې د دې لپاره بریدونه زیات کړي دي چې د دوشنبه د ورځې د اسلام آباد په غونډه کې امتیاز ولري. د دې غونډې په درشل کې بیا پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د جمعې په ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 25 وسلوال وژلي دي چې 15 یې د حقاني شبکې دي. پخوا به پاکستان د حقاني شبکې پر ضد حملې نه کولې. لویدیځ او افغانستان بیا له پاکستانه غوښتي وو چې د حقاني شبکه باید د پاکستان دننه وځپل شي. د اسلام آباد تر غونډې دوی ورځې مخکې د دې خبر اعلان د افغانستان نه نظره آیا یو مثبت اقدام دی؟ په دې اړه مې د خبرونې تر پیلېدو مخکې د سیاسي چارو له کتونکو خوشحال خلیل څخه پوښتنه وکړه. هغه وویل
واقعاً هغه چې افغانستان توقع لري د پاکستان نه هغه بیا همدغه اقدامات ترسره کول دي، اول ته تروریستي فعالیتونه باندې فشار راوستل دي. خو فکر کوم دا مثبت ګام ده، خو موږ باید دې نه وروسته نور اقدامات هم په تمه اوسېږو تر څو افغانستان عام افکار دې ته برابر کړي چې واقعاً دا د پاکستان
د پنځشنبه په ورځ رویټرز اژانس په یو راپور کې د طالبانو د یو قمندان په وینا ولیکل چې شایي د سولې په خبرو کې د حقانی شبکې استازي برخه واخلي، خو تر اوسه د ملا اختر محمد منصور د ډلې د ګډون خبر نه دی تایید شوی. دا به د سولې په خبرو باندې منفي تاثیر ونه کړي؟
اصل کې خبره ټوله همدغه ده چې طالبان اوس په پاکستان کې هم د مختلفو حلقاتو تر حمایت لاندې دي. خپله پاکستان معمولا دغه ستکتیکونو نه کار اخلي، یو ډله لر نږدې کوي او بله ډله غواړي چې وښیي چې دا زموږ سره کنټرول نه ده رهاله شي. دوی معمولا دغه رقم ته خبرې کوي تر څو پورې چې په سیاسي چنابازۍ کې دلته ټیک لاس ولري او د عقل یو شکل نه یو شکل خپل خبرې په مذاکراتو کې په افغانستان حکومت باندې ومني. خو په دې دا خبره مو ټولو ته څرګنده ده، روښانه ده چې پاکستان معمولا ټول خلکو باندې یعنی په خلکو چې دي طالبان دي مختلف ډلې دي په دې باندې نفوذ لري په یو نه یو شکل باندې نفوذ لري که دوی چېرته وغواړي په رښتیا هم صادقانه عمل وکړي دا کار کولی شي چې هغوی په یو نه په یو شکل باندې تر فشار لاندې راولي خو دا ماته ډېره جالبه ده چې پس له ډېرو کلونو واقعاً پاکستان له خوانه او هلته د سیاست مداران له خوانه او هلته د پوځي چارواکو له خوانه داسې خبرې کېږي یا دا رقم ته نخې نښانې څرګندېږي چې غواړي پاکستان د افغانستان سره همکاري وکړي.
خلیل صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ورته صادقانه همکاري نوم ورکړ، که چېرته پاکستان صادقانه همکاري ونه کړي، آیا افغانستان د اسلام آباد په غونډه کې کولی شي چې د پیکنګ او واشنگتن په مرسته په پاکستان باندې فشار راولي او دا ځل د سولې خبرې مخته ولاړې شي؟
پاکستان تاریخ ته چې موږ ګورو، دوی معمولا د تروریزم نه د وسیلې په توګه کار اخیستی ده، یو کله هم چې پوهېږي چې نور وخت تمام ده نو دا وسیله ایسته غورځوي او یو بلې وسیلې ته لاس اچوي. دغه مثال موږ په 2001 کې ګورو چې مشرف باندې کله د امریکې له خوانه فشار راغی، هغه وخت کې بسته د رژیم نه لاس واخیسته، د طالبانو بسته امارت نه لاس واخیسته او ټولې پلانګولو کې ورسره مرسته وکړه. که دغه رقم ته فشارونه یا خپل پاکستان در کړي چې نور زه په پخوانیو سیاستونو یا په هغه لارو باندې چې موږ تر اوسه پورې کاروله موافق نه یو، اوس په یو نوي دید او په یو نوي ستراتیژي غواړي چې افغانستان د لارې ځانونه منځنۍ آسیا مارکیټونو ته وسل کړي او بل نړۍ کې چې هغه کوم تصویر د پاکستان بد شوی ده او په خپله پاکستان کې نارامي اقتصادي ضعف او ګډوډي او فرقوي تشدد، دغه ټول د دې لامل کېږي چې پاکستان کې حالت دې اندازې ته خرابه ده که چېرته دوی دغه رقم ته طالبنه او تروریست ته داسې استفاده کوي ممکن یو ورځ په دوی ور وګرځي او دا د دوه مخې تورې سره د لوبو کولو په معنا ده. نو که خپل دښمن په خوږ کولی شي ممکن دوی هم خوږ کړي. نو که داسې چې تر دلي او څومره چې موږ دغه علامو ته ګورو او د پاکستاني سیاست مدارانو څرګندونو ته ګورو، فکر کوم چې پاکستان دغه فشار ته یو څه غاړه کېږدي او دغه امیدواري د پخوا پرتله نسبتا ډېره سوې ده.
خوشحال خلیل، مننه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ولسمشر له امریکایي سناتورانو سره په کابل کې خبرې وکړې. دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې ټاکل شوې ده د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله وڅېړي. رحمت الله افغان له کابل راپور لري.
د افغانستان جمهور رئیس له امریکایي سناتورانو سره په ملاقات کې یو ځل بیا د تروریزم په وړاندې د سیمې او نړۍ پر ګډو همکاریو ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف خانی د پنځشنبه په ماښام په جمهور ریاست کې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې له رئیس کراکر سره لیدنه درلوده. د جمهور رئیس مرستیال وین سید ظفر هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر په افغانستان او سیمه کې د تروریزم پر ضد د دوه اړخیزو ګډو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. هغه وایي په هغه موضوعاتو چې ډېرې خبرې پرې وشوې، یو په سیمه او افغانستان کې د تروریزم پر ضد د دوه اړخیزو ګډو همکاریو پر زیاتوالي ټینګار او وروسته دواړو لورو توافق وکړ چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ به اقتصادي همکاري تقویه او زیاتې شي. په دې اړه د ارګ لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي ولسمشر غنی له امریکایي سناتورانو سره په خبرو کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ګډو ګټو او تهدیدونو ولاړې دي. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي محمد اشرف خانی همدارنګه د افغانستان د هوایي ځواک اړتیا ته په کتو له متحده ایالاتو څخه د هوایي ځواک د تقویې د همکاریو غوښتنه وکړه. د سرچینې په نقل سناتور باب کروکر چې د امریکایي پلاوی مشري کوله د سولې او ثبات په برخه کې له خپلوري له افغانستان سره پر همکاریو ټینګار وکړ. کابل ته د امریکایي سناتورانو سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ په اسلام آباد کې د سولې څلور اړخیزه غونډه جوړه سي. د چارو یو شمېر کارپوهان دغې غونډې ته د چمتووالي په درشل کې افغانستان ته د امریکایي سناتورانو سفر د اهمیت وړ بولي. د سیاسي چارو کارپوه متی الله خروټی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ممکن چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې به د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې د ایجنډا په اړه خبرې سوي وي.
دغه وخت کې دا سفر د خاص ارزښت برخوردار ده په دې چې هغه موضوعات چې باید په ملاقات کې یا په خبرو کې صدور رئیس خبرو کې مطرح شي دلته د خبرو په ایجنډا په ارتباط د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالات کانګرس دی باندې غور کوي او په یو نتیجه رسیږي چې کوم اجنډا سره د افغانستان حکومت دی خبرو ته لاړ شي.
افغان ولسمشر تل ویلي چې تروریزم یو افغاني پدیده نه ده او د نړۍ ټول هیوادونه پر وړاندې په مبارزه مکلف دي. د ښاغلي غنی په خبره خو د تروریزم د مبارزې په لومړۍ کرښه کې افغانان پراته دي.
کابل رسپانو هم نن د نور موضوعاتو ترڅنګ له طالبانو سره د سولې مسله څېړلې ده. دغه چاپی خبرونه ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې او پر افغانستان د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ اغیز او تازانګړي کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د طالبانو څو ډلې کېدل د سولې خبرې کمزوري کوي. په مطلب کې راغلي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا او چین حضور هیلې پیدا کړي، خو لیکوال د نظر د خاوندانو په حواله لیکلي چې روانو ناامنیو او د داعش حضور سولې ته هیلې زیانمنې کړې دي. د مطلب د لیکوال په باور په افغانستان کې د سولې ټینګښت یوه پیچلې موضوع ده او ممکن څو کاله سیاسي هڅو ته اړتیا ولري. سرخط خپلواکي ورسپانې په خپله سره مقاله کې لیکلي چې د سولې ګرمې زمزمې او د جګړې جدي رتم. په سرمقاله کې راغلي طالبانو هم ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته په پلان جوړولو اخته دي او د سولې د خبرو لپاره به خپل استازي وټاکي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې د اسلام آباد، کابل، واشنگتن او بیجنګ څلور اړخیزه غونډه سولې ته د یوې نقشې ټاکل دي او په دې غونډه کې به طالبان ګډون ونه لري. د ورسپانې په باور تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د تمې خلاف د سولې د خبرو په ګرمېدو سره جګړې زور اخیستی او دا مهال په بدخشان، هرات، کندوز، هلمند، ننګرهار، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړه تیزه شوې ده. کابل پوسټ ورسپانې بیا په لومړي مخ کې لیکلي چې پاکستان د خپلې خوښې طالبان د سولې د خبرو میز ته راولي. په مطلب کې راغلي چې طالبانو هم د سولې د خبرو په درشل کې د کوټې شورا دوه غړي ملا حسن رحماني او ملا عبدالرزاق له شورا څخه لري کړي دي. همدې ورسپانې بیا خپل سره مقاله د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اختلافات ته ځانګړې کړي او لیکلي دي چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ شخړې د اسلامي نړۍ تباهي ده. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سره مقاله کې لیکلي چې د ایران او سعودي ترمنځ شخړې او د منځني ختیځ ستونزې پر افغانستان هم اغیز کولای شي. په سر مقاله کې راغلي چې د دغو ستونزو حل سیاسي روغې جوړې ته اړتیا لري او د ائتلافونو جوړول درد نه دوا کوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د کونړ چپیدری ولسوالی کې لغره څخه یو موټر لاندې لویدل دی. د دې ترافیکی پیښه جزئیات لسمی له روح الله انوري څخه.
د کونړم نی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل تیر ماخام د سورلی یو موټر چې د چپیدری په غرنۍ سیمه کې روانو د سرک خرابوالی لامل لغره خویدل او په نتیجه کې شپاړ سولسی وګړو ته مرګ ژوبل اوخته ده.
تقریبا 6 شام بود اگر د موټر
تیر شپه تقریبا د ماخام شپږ بجې ویچی یو بارونکو موټر په دره کې دنن روانو. په لار کې د غره د خویدو او د موټر چلون کې د بی پامۍ لامل لغره غورځیدل چې پکې اته تنه زی په زی مړ شوی. ټپین چې کلاسي مېس کلینیک ته انتقال شوی دوه تنه هل تمړ شوی او نور ټپین د پولیسو او عام خلکو لخوا روختون ته رسول شوی. د کونړ د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته ویل د چپیدری د موټر چپکیدو له پیښې څخه دوی ته یو شمیر ټپین راوړل شوی چې څه یې په روغتون کې مړ شوی او څه اوس هم د درملنې لاندې دي.
اته کسان خو ځای په ځای په مغه محیط کې مړ دي چې سکلنی ته نه دی راوړي او به زخمي د دوه نفره چې دی په خپل پاسینزو کلینیک کې مړ دي او دوه نفره دلته مړ دي. څلور داشي او اته په خپل ځای کې مړ دي. دولس کسان په کې مړ دي نو څلور دلته د سر دي دا جوړ دي چې د مشکل دونه خاص نشته ده. مجموعا دولس نفر مړینه لري دا پیخه او څلور نفر زخمیان لري.
خلک وایي د سرکونو د خرابوالي او د موټر چلوونکو د بی پروايي لامل د کونړ په لری پرتو سیمو او په تور سرکونو ته ترافیکی پیخي رامسته کیږي چې په وجه یو شمیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي او نور ټپین کیږي. حکومت ته پکار دی چې د سرکونو په جوړولو او د ترافیکی قوانینو په پلي کولو سره د دغو پیخو مخاوني سي.
افغان امنیتی ځواکونه وایي چې د هلمند د مارجې ولسوالۍ نیولې ده او د دې ولسوالۍ شاوخوا تصفیه کوي او اوس یې ځواکونه د سنګین ولسوالۍ په لور روان شوي دي. خو په هلمند کې مدني ټولنه وایي په دې ولایت کې روانو ناامنیو تر ډېره ملکیان زیانمن کړي دي. سالم محمد صالح د هلمند مدني ټولنې له رئیس سردار محمد همدر څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې، آیا په سنګین کې چې پوځي عملیات پیلي شي، آیا په دغو عملیاتو کې به بشري زیانونه تر نورو کم وي که زیات؟ سردار محمد همدرد په جواب کې وویل
سنگین کې دا عملیات چې د کوم ورځ خپل سوي دي مخکې چې ورسوالۍ ته نږدې سیمې دولت نیولې وي، بیا څلور سخت جګړه سره په خپل د سنگین امنیت کمانډان هم زخمي دي او د دې تر څنګ ډېری پولیس هم په حق رسیدلې دي. سنگین جګړه خوشاوخه یو کال څخه زیات مخکې چې خپل سیمې کې جګړه ده، خلک هم هلته ډېر زیانمن شوي دي او موږ څو ځله هم دا خبره کړې ده چې په سیمه کې کوم خلک هلته اوسېږي هغوی د دغې جګړې څخه زیات زیان لیدلی دي.
همدرد صاحب، تاسو پوهېږئ چې ژمی دی او د هلمند جنوبي ولسوالیو ته دغه مرکز لشکرګاه ته نږدې هم جګړې سوي دي، په دې وروستیو کې ستاسو سره دقیق ارقام شته چې څومره کسان بې ځایه سوي دي د جنګونو د لاسه؟
د هلمند جګړه یوازې په شمالي ولسوالۍ نه، په دا وروستیو کې چې په جنوبي ولسوالۍ کې جنګ پیل شو او د ښار ته نږدې د څلورم حوزه چې د باباجي سیمه ده هلته تر اوسه پورې هم هلته وسوال موجود دي. په هغه سیمه کې هم د باباجي زیاتره خلک د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي، همدا شان د مرجې څخه وروستۍ کې بیا په خالشین کې چې جګړه وسول هلته هم خلک بې ځایه سول. یعنې داسې دقیق ارقام موږ نه لرو، خو د شاوخوا د زرو څخه زیاتې کورنۍ چې موږ معلومات له مخې دا اوس مرکز ته راغلي دي او د دې تر څنګ ټول خلک بیا هلته نږدې د امن سیمو ته تللي دي او په دې اړه باندې تر اوسه پورې دقیقه سروې نه ده سوې چې څومره خلک به بیا ځای سوي. خو خلک بیا ځای سوي دي او دا اوسنۍ جګړه چې روانه ده دا د خلکو کورونو په منځ کې کېږي او زیات زیانې چې بیا ولسي خلکو ته اوړي، په خاص ډول باباجي چې هغه ډېر ګڼه منطقه ده او خلک ډېر هلته اوسېږي، باباجي څخه زیات خلک دلته راغله او ځینې خلک یې د نادالي ولسوالۍ ته ولاړه. نو دا خلک تیت او پرک بېلابېلو سیمو ته تللي دي. لا هم دغه جګړې څخه اوس هم وینو چې هر ورځ خلک خپلې سیمې پرېږدي او نورو ځایو ته ځي.
د هلمند چارواکي وخت نا وخت کوشش کوي چې په دې ولایت کې روانه ناامني کم اهمیت وشي. البته دوی له نورو هیوادونو څخه او له نورو غیر دولتي سازمانونو څخه د بشري مرستو غوښتنه هم په ډېر جدي ډول نه ده کړې. تاسو چې له نورو سازمانونو سره په اړیکه کې یاست، په دې برخه کې غوښتنه مطرح کړې ده چې ځینې سازمانونه یا نور هیوادونه په هلمند کې له بې ځایه سو کسانو سره مرسته وکړي؟
تر اوسه پورې چې کوم مرسته شوې ده هغه یوازې د یونیسیار لخوا لږ اندازه د خلکو سره مرسته شوې ده. داسې چې څومره د دې خلکو ستونزو ته لاسرسی شوی وي او دا خلک چې کوم بې ځایه سوي دي دا څو ځله هلمند مدني ټولنې ته هم راغلي وه چې دوی د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او موږ د ولایت مقام او د مرستندوی ادارو سره په دې اړه خبرې وکړلې. څومره چې په کار و چې د دې خلکو سره مرسته شوې ده زه فکر کوم نه مرستندوی ادارو او نه ولایتي ادارې په دې برخه کې به خلکو سره مرسته کړې ده.
ځینې راپورونه وایي چې په جګړې کې ملکیانو ته هم زیانونه اوښتي دي، د سر زیانونه. تاسو آیا غوښتنه مطرح کړې ده د جنګ له ښکېل غاړو څخه چې په خپلو جګړو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي؟
څو ځله موږ د مدني ټولنې په دې باندې خبر پاڼې استولې دي او دلته متواتی ناستې کړې دي او ویلي مو دي دا خبره مو څو ځله هم دلته د ادارې سره شریکه کړې ده چې هم د موجوده هلته چې نظامي عملیات کوي له دې اړخه هم خلکو ته زیان نه رسوي او هم د وسوال له خوا څخه. یعنې موږ چې کوم معلومات دي د دواړو له طرفه، هم د وسوالو له اړخه او هم د حکومت له طرفه، ولس ته زیان اوري. په دې برخه کې تر اوسه پورې څومره په کار و چې باید توجه نه ده شوې. په ډېرو مواردو کې د دولت له خوا اوانونه په کورنۍ کې لګېدلي دي چې هغوی په مکمل ډول کورنۍ ټول له منځه وړې ده او د وسلوالو شخصیو ماینونه هر ورځ خلک قرباني کوي او عام خلک د دغه ماینونو څخه قرباني شوي دي. دا اوس هم په ډېرو سیمو کې وسلوالو هلته ماینونه ښخ کړي دي او د دې ماینونو لویو قرباني ولسي وګړي دي. یعنې موږ خپل مسؤلیت سرته رسولی دي، موږ څو ځله په دې اړه باندې اواز پورته کړی دي ستاسو له رسنیو له لارې، خو متاسفانه په دې برخه کې تر اوسه پورې څه نه دي شوي.
د هلمند مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدرد.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 8013 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حفیجان زدران لخوست تلیکی لنادر شاکورت سخه طالبان که امتیاز خواری اوربندی وکتی در افغانستان اولست گتو تدی در سولی خبرو که لمرای توپ ورکری. عبدالواسی مومند در لوگر لسر خلوسوالی لیکی خدای خبر چه پاکستان طالبانو تا در سولی پیغام ورکره در پاکستان نیت شنده. حامد کرزی حال تا دیر سفرون وکتل خودسا و نشول. محمد امین خروکه در زاول شادوی چخلی که حقو طالبانو تا موش افغانان ویلیشو چه در سولی خبرو که برخه اخلی ندوینو پا توی اولو که. لسبجه و دیش دقیقه دی لند خبرونه لرحمت الله افغان چخه.
د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټه وایي چې د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړو ته منتظر دي. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش څلور مهم وسلوال وژل سوي دي. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د یو موټر د چپې کېدو په پیښه کې اته تنه مړه شوي دي او اته نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکی وایي په شمالي وزیرستان کې تیره ورځ د هوایی بریدونو پر مهال 15 وسلوال وژل سوي دي. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه ایزو شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو او د بنسټپالنې تر منځ یوه لاره غوره کړي. په مصر کې د سرې بحیرې پر غاړه په تفریح ښار غردقه کې درې بهرني ګرځویندویان د وسلوالو په حمله کې زخمیان شوي دي. او د فلادلفیا پولیس وایي یو سړی چې له داعش سره یې تړاو درلود پر یو پولیس ډزې وکړې او هغه یې سخت زخمی کړ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:30 په ټول افغانستان کې اوري. که زلزله وشي څه به کوو؟ که څوک په اپارتمان کې وي څه به کوو؟ په دې اړه وړاندې له انجینیر سانمیر زهیر سره مرکه لرو، خو اوس به یوه سیمه ییزه مسله راواخلو. پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعو یو شمېر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهرې وکړې. سنی مظاهره کوونکي کو پرون د ایران ضد شعارونه ورکول، خو شیه لاریون کوونکو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان او ایران له لانجې ځان لرې وساتي او بېطرفي غوره کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ. فرشته جلالزی راپور لري.
په پاکستان کې د اهل سنت والجماعت په نوم د سنی ګوند مشر اصرار الحسن عباسی پرون په اسلام آباد کې د لاریون پر مهال خبریالانو ته وویل چې ایران باید د نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې خپل څرګنده لاسوهنه بنده کړي.
ایران کی کھلی اور واضح مداخلت اسلامی مالک کے اندر موجود ہے.
ایران پزغر د نورو اسلامی ہوادونو پکورنی چارو کی لاس وہی ایران د خپل گټو د ترلاس کول لپاره د نړۍ پر هر کونج حمله کولای سي. د هیواد مسلمانانو کی د وینې بهیدو ته لار جوړه کړی ده او فرقه ای تشدد او چتر سوالی دی. په سعودي عربستان کې د وشی عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته یش بیر قهرجنو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیک ماموریت حمله وکړه. تر دې پیښو وروسته ریاد او تهران خپل سیاسي روابط پرې کړل او سفیران یې سره وشړل. یو شمېر عربي هیوادونو لکه سودان او بحرین له ایران سره خپل سیاسي اړیکې ختم کړې او ځینې نورو د دې په وړاندې په خبرګون کې خپل سفارتخانه وتړلې. په اسلام آباد کې پرون د شیعاګانو د ځینې سازمانونو پلویانو هم سوله ایز لاریون کړی و. دوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روان سیاسي کړکیچ کې د پاکستان د بېطرفۍ غوښتنه وکړه. د شیعاګانو د یو ګوند وحدت مسلمین مشر امین شهیدی پرون د پاکستان پر حکومت ژغ وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته دی لورګړې دو ډډه وکړي.
سعودیہ کې وزیر خارجه پاکستان آئے ہوئے تھے.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون دلته و. هغه نه یوازې دا چې له پاکستان غوښتنه وکړه چې دوی په مشرۍ د تروریزم ضد پوځي ائتلاف ته دی ورګړ شي، بلکې پر خپل دی غوښتنه یې ټینګار هم کړی دی. موږ باور لرو چې پاکستان باید خپل سم قضاوت او د بهرنۍ کړنلارې خپلواکي څرګند کړي او په داسې جګړه کې چې 200 میلیونه پاکستانیانو ته یوازې ستونزې پیدا کولای شي لګډونه ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر سعودي عربستان او ایران ژغ کړی چې لزغمه کار واخلي او نړیوالو تړونونو ته دي د درناوي پر اساس خپل ستونزې د مذاکرو له لارې حل کړي. سپینې ماڼۍ د منځني ختیځ ترنګلي حالت ته په اشاره وویل چې د ریاض او تهران سیاسي کړکیچ د ټولې سیمې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولای سي. د افغانستان دولت هم د سعودي عربستان او ایران سیاسي لانجه د سیمې امنیت تهدید بللی او پر دواړو خواوې ژغ کړی چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځني صفه دولش پښنې به په ټول افغانستان کې خبري شي. وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د چاغي پر مسلې متخصص ډاکټر خبرې کړي دي. خو سپرا شو زلزلو ته، که زلزله وشي څه به کوو؟ په افغانستان کې په وروستیو کې زلزلې زیاتې شوې دي. د زلزلې پر مهال په کار ده چې له کوره بهر منډه کړو؟ که څوک په اپارتمان کې وي څه به کوي؟ هغه کسان چې موټر چلوي او زلزله کې شي باید څه وکړي؟ له انجینیر ستان امیر زهیر سره په دې اړه شخېدلی یم. د زلزلو په اړه کتابونه خپاره کړي دي او چاپ کړي دي. د مرکې په پیل کې د زلزلې د علتونو په اړه ښاغلی زهیر وویل.
علت د مشخص علت نه دی معلوم. او زلزلې درې عمده عوامل لري: یو تکتونیکي زلزلې، یو خپل مغاروي سقوط د ځمکې لاندې، او یو هم د فشارني. په افغانستان کې کوم زلزلې راځي؟ دا اکثره تکتونیکي. او تکتونیکي زلزلې دلته دغه د پلیټ تکتونیک پورې اړه لري. افغانستان دغه د بدخشان یا هندوکش سیمه چې ده، دا د دغو دریو پلیټونو ته د اتصال نقطه ده. یو یې د عربو پلیټ دی، یو یې د هند پلیټ دی، او یو یې هم خپله د یوریشیا پلیټ دی. د دغو نقطو د اتصال نقطه همدغه ده، او دغه پلیټونه چې کله یو د بل سره لرې کېږي او یا یو بل سره ټکر کوي، دلته زلزله منځته راځي.
انجینر صاحب، تاسو د زلزلې علتونه بیان کړل. په افغانستان کې زلزلې کتاب تقریبا 14 کال مخکې تاسو چاپ کړی وو. په هغه کې مو هم د زلزلې علتونه روښانه کړی دي. له هغه مودې راوروسته په چاپریال کې له بدلونونو سره، ستاسو په باور په افغانستان کې زلزلې سخت شوي کنه؟ طبیعت د زلزلې په سختي او نرمۍ باندې کار نه لري.
دا تقریبا په پخواني افغانستانو کې دا مسله ډېره وه چې وو خوشحالي راشي او یا وچکالي یا تندري، دا څه مسایل دا افغانوي علتونه دي. دا هیڅ په چاپریال ستونزې او دغه ډول مشکلات خپله د زلزلې په تکتونیکي عواملو باندې هیڅ تاثیر نه لري. دا فقط دغه پلیټ تکتونیک چې هغه پلیټونه دي، تقریبا واته پلیټونه دغه ټوله دنیا په واتو پلیټونو باندې ویشل شوې ده، او دغه حرکت څنګه کله نږدې کېږي کله هغه کېږي، دغه تقریبا د شنا یا د لامبو په حالت کې واقع دي. دا چې کله لرې کېږي کله نږدې کېږي، دغه یو حالت خپله زلزله منځته راوړي.
تاسو د یو متخصص په توګه افغانانو ته څه لارښوونه لرئ کله چې زلزله وشي دوی باید څرنګه ځانونه خوندي کړي؟
په دې اړه خو ما یو کتاب هم لیکلی دی چې زلزلې له خطرونو به څنګه ځان ساتو. هلته ما ډېر مسایل په دغه برخو کې وړاندې کړي دي. عمده مسله په همدغه ده چې دغه زموږ اکثره ما چې دغه ملګري او دوستان چې ګورم، یو ډول تشویش او ذهني رواني په دوی دغه زلزلې د نامه سره یو حرکت هغه کېږي. زلزله خپله ډېر وخت زلزله خلکو ته هغه نه رسي، په اصطلاح باندې دغه زیان نه رسي، ولې خلک د دغه رواني تکلیفونه د لاسه ځانونه خطا کوي، د زړو منزلونه ځانونه خطا کوي. دغه حوصله باید د لاسه ورنه کړو. دغه ډېره مهمه مسله ده چې زموږ اکثره خلک د دغه رواني ناروغیو سره فقط یو حساسیت چې د نیم د زلزلې واوري په موږ شروع کوي، او دغه حالتونه خپله زیانونه منځته راوړي. بله مهمه مسله دا ده چې په دې برخه کې باید په تلویزیون راډیوګانې او همدغه میډیا باید دغه د سیفتي یا د خوندیتوب حالتونه باید خلکو ته په ګوته کړي. دغه پیښې ډېرې زیاتې راځي، او دا باید په کور کې کوم نقطې مهمې دي چې باید تېښته نه شي کړی، هلته باید ودرېږي. او دغه حالتونه هغه څوک چې د کوره نه شي وتی څه باید وکړو، کوم ځای کې باید ځانونه پټ کړه. دا چې افغانستان بیخي اوله درجه په اصطلاح باندې زلزله خیز کمربند کې پروت دی، نو په دغه سې حالتو کې ډېره مهمه ده هغه د رسنیو یو ځانګړي د چاپېریال اداره چې ده هلته په اصطلاح باندې دغه باید ټول تبلیغات وکړي.
انجینر صاحب زهیر، تاسو په لنډه باندې خلکو ته بیانولی شئ؟ مثلا یو کلیوال چې په خپل کلی کې او یو منزله کور لري او زلزله وشي، دی باید کوم ځای ته پناه یوسي؟
دې لپاره خو څو شیان مهم دي. یو هغه ځای چې کدی د کور نه نشي وتلی، مهم شی دا چې د کور نه نشي وتلی دغه درشي یا درشه چې د کوټو دی، دغه ډېر خوندي ځایونه دي. په ټول کور کې دغه ځای کې باید دوی ودرېږي. اکثره په دغه ځایونو کې، او کله چې اکثره په دغه سې د منډې په وخت کې حتی کېدای شي چې یو بالښت په سر باندې ونیسي، ځکه چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه سر ته ډېر زیان لري. دغه سر ساتل د یو بالښت، یو کتاب، هر شی چې باید دغه خپل سر باید دغه د حرکت په وخت کې باید وساتي. دا یو کورنۍ جلسه باید ولري په کور کې چې موږ که زلزله کېږي هغه خوندي ځایونه کوم دي، هغه باید په ګوته شي، هغه باید په ګوته شي او هغه شي
ورلمخ عمل ته ورشي. لیکن بله انجینر صاحب، انجینر صاحب دا خو د کورونو شو په افغانستان کې نن سبا په دې بلاکونو کې هم خلک ژوند کوي، که یو څوک په دریم پوړ کې وي، په څلورم پنځم کې وي، او یا تر دې په لوړو پوړونو کې، دوی باید د زلزلې په وخت څه وکړي؟
زلزله نهایت یو دقیقه او یو نیمه دقیقه، یو دقیقه دغه شاوخوا کې دوام کاندي. نو په دې وخت کې د پنځم منزل نه یا شپږم منزل نه راوته بهر دا ډیره مشکل کار دی، ستونزمن کار دی. اته د خلاص کېږي په سیمه کې زه فکر کوم چې په دغه حالاتو کې همدغه نقطې ډېرې مهمې دي چې باید تر یو میز لاندې ځان نه خوندي کړ، دغه درشیګانو کې د دیوالو غاړو ته کښېني. زه فکر کوم چې واته به ډېر مشکل وي، ځکه غټه زلزله چې یوه دقیقه یا دوه دقیقې، نو دوه دقیقو کې دوی نه شي کړی چې پنځه منظر نه شو اول خطه.
او هغه کسان چې د زلزلې په وخت باندې په موټر کې وي او یا موټر چلوي، هغه باید څه وکړي؟
هغه موټر باید ځای په ځای باندې ودرېږي. دا یو ډېر مهم مسله ده چې باید موټر ځای په ځای باندې ودرېږي او خلک په دغه حالت کې خپل استقامت وساتي. په دغه وخت کې موټر اشترین ګډوډ کېږي او ورته د چپه کېدو احتمال شته. په زلزلې شي باید ځای په ځای باندې موټر ودرېږي، او خصوصا که د دغه په بیخ کې، ځکه پاسه د تیږو سره خپرېدو امکان ډېر زیات دي، دا د زړه د بیخ نه باید لري شي. دغه سي حالات کې یا د پلس سره ډیر د پلس سره باید ونه دريږي، د پلس یو سره بل سره کې د پلس د پرې کېدو امکان شته.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنونده های رادیو زدی در هر کجایی که هستید. خرسند استم از این که باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های صحت فرا رسیده و ما ویدیو برکی در این برنامه میزبانتان هستم. شنونده های عزیز، در برنامه حاضر موضوعی را که براتون در نظر گرفتیم چاقی یا اضافه وزنی است. شاید شما هم متوجه شده باشین که در این روزها در همه جا بحث از چاقی، اضافه وزنی و لاغر شدن سر زبان هاست. امروز شمار زیاد از مردم از بابت این مشکل صحی رنج میکشند و با مشکلات متعدد گرفتار هستند. اما یا تا به حال شما فکر کردین که واقعا چاق هستید یا نه؟ در این برنامه می خواهیم روی عوامل اضافه وزنی، مشکلات صحی ناشی از آن و همچنان راههایی که برای جلوگیری از چاقی وجود دارد بپردازیم. البته که برای ارائه برنامه و معلوماتی که شما شنونده عزیز بدان نیاز دارید، من تنها نیستم و دکتر صاحب پرویز اقبال، متخصص امراض داخله، موظف در شفاخانه میوند کابل را در استودیو با خود داریم. دکتر صاحب سپاسگزار هستم از حضورتان در این برنامه. در ابتدا اگر لطف کنین و بگوین که چاقی یا اضافه وزنی چیست و کدام عوامل سبب میشه تا یک شخص وزنش از حالت نرمال اضافه شود؟
دیر مننه. خیر ویسی، لمره دا ازادی رادیو ټول اوریدونکو ته چې د افغانستان په هر ګډ ګډ کې دي سلامونه انې کې هلي او پر زوینه وړاندې کوم هله لارما چې د روغتیا جامع به پرتن اوسي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. پرسش را که مطرح کردم بازم تکرار
کړم. نه، شنیدم کافی است. اگر وزن یک انسان در یک متر مربع ساحه از 35 کیلوګرام بالاتر شد،
بله،
همه قسم درجه بندی میشه و خطرناکتر میشه.
بله بله.
میگه اگر وزن یک انسان در یک متر مربع ساحه 40 کیلوگرام بود، این درجه دوست، و حتی وقتی که وزن یک انسان در یک متر مربع ساحه از 50 کیلوگرام بیشتر شد، ایرا یک شکل خطرناک و شدیدتر میگن.
بله بله دکتر صاحب، بسیار خوب است. ما همچنان به بحث خود ادامه میدیم، اما پرسش یکی از شنوندای ما را به نام آصف صفا از ولایت غزنی میگینیم که در خط مستقیم تلفن با ما وصل شدن. بله برادر عزیز بفرمایید. سلام علیکم.
خواهر گرامی سلام علیکم، احترامات ما را بپذیرین.
تشکر.
سلام. سلام. 55 ساله است. قدم یک متر 88 متر سانتی، 1 متر 88 سانتی عمرم پی پلاس، وزنم 108 کیلو وزن دارم و از مدتی به این طرف در خوراکای خود از 4 میکنم و وزن مال با 102 کیلو گرام رسیده.
بله.
خوردن سرکه و اچار وزنم از 108 کیلو به 102 کیلو رسیده. آیا می خوردن اچار اگر ادامه بتوم ممکن دیگر کلام تکالیف بر ما پیدا نخواد شد و فعلا خو برای ما بسیار مفید تمام شده. امید است که دفتر مرا یک هدایت لازم عطا کند. تشکر از توجهتان.
تشکر برادر عزیز، پرسش شما را گرفتیم. دکتر صاحب بفرمایید.
خیلی سوال بجای فرمودند و از این خاطر ما شما چون تعریف اوبسیتی یا چاقی را یک تعریفش نمیست که ما شما وزن بر قد. این برادر بسیار با الفاظ عامیانه گفتند که ما 1.80 سانتی یا 1.80 سانتی قد دارم و وزن ما 102 کیلوگرم شده.
بله.
یعنی یک تعریف چاقی نمیست که وزن بر قد اندازه میشه. به طور مثال یک شخص چطور باید بفهمه که آیا ما چاق شدیم یا خیر؟ اولین کاری که انجام میده باید وزن خودان تعیین کنه که چند کیلوگرم وزن دارم. باز با یک دیوار استاد شو و فیتر بگیره قد خود اندازه کنه. کسی که 180 سانتی قد داشت و 80 کیلوگرم وزن داشت، این یک وزن ایدیال و نرمال هستند. ولی این برادر چون مربوط موضوع ما و شما هستند، قدشان 188 است و وزن آنها 102 کیلوگرم است. این به این معنی که از وزن خود 14 کیلوگرم اضافه وزن است و این باید وزن کتابی و اصولی خود که ما و شما برایشان بادی ماس اندکس میگیم باید تا 88 کیلوگرم پایین بیاره. سوال دومش اینی بود که آیا ما اچار رو استفاده میکنیم و برای ما مفید تمام شده؟ اگر مشکلات سیستم هضمی، زخم معده و دیگه مشکل و تکالیف نداشته باشه کدام گپ نیست ادامه بده. ولی با موجودیتی که چطور ما شما باز وزن خود کنترل میکنیم، کدام غذاها را صرف نماین، فقط با همراه ما همکاری کنه در برنامه با ما باش. انشالله در آخر برنامه در مورد تغذیه و مسائل گپ میزنیم.
بسیار خوب. شنونده دیگر ما به نام حاجی صاحب عظیمی از هلمند روی خط هستن. بفرمایید برادر عزیز. بفرمایید.
تشکرم خیلی محترم. سلام های خود برای شما، برای دکتر صاحب محترم، برای همه شنونده محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم. دکتر صاحب محترم خود سلامون تا تولنده کنم. دکتر صاحب ما تباوت را جواب را که چه وزن چه قد 1.5 متر بی او وزن سمر اضافه شی اغا وزن دست تاوان که او کم وزن در مریض لپار تاوان که چه بی قد 1.5 متر دی او وزن کم دی. زخ بلای ما قد 1.5 متر دی، وزن می 15 کیلو دی. آیا ما وزن از ما در قد سر مساری متابقت لدی او کنه لدی؟ زمخ که دیر دنگر و ما داکتر سای محترم ما دقا بازی دواگانی پا در بازار تراغیلی دی دوگو ما یو صورت استفاده وکلل دقا دو دیر اخلاص اکلالا نو خوراک می زیاد شو وست نو تاسو که دی دغم وی دا لگی وزنم دغسی ویده او خیطه می مغتر سویده داکتر دغا سوالو دا کمی جواب را.
چقدر جالب دکتر صاحب، پرسش ای شنونده ما مشابه به دو پرسش دیگه بوده.
بله، چون موضوع ما شما خیلی جالب است او دا عجیس عبزیمی تا. و علیکم سلام ویما. 1.5 متر قد لري، 15 کیلوګرام وزن، یعنی دا په دې معنی چې د خپل وزن 15 کیلوګرام د خپل نورمال حد زیات کړی دی. لبل په لوا دلتا زنی تغیرات او تحولات من سره راځي چې د باډي ماس انډیکس اندازه چې دا وای دا په باډي بلډرانو کې یا هغه کسان چې زیبای اندام کوي او په حامله خزو کې صدق نه کوي، په ماشومانو کې ست مکه ده، په نور مال او خلکو کې. خو حاجی صاحب باید کوشش وکړي وس منګه او تاسو د یو سوال برخم داده چې فاکتورهای مساعد کننده چاقی چی هست.
بله دقیقاً.
ببینید این مریض اکثرا از ادویات استفاده کده که حتی بعضی ادویه ها بر علاوه از اینکه وزن زیاد میسازه، حتی اقل پوندیدگی و مایات اضافی در وجود تراکم میکنه که یک حالت مریضی وخیم هستن که باید در بعض حالت بدون مشوره دکتر باید بعضی ادویه ها استفاده نشود.
کدام ادویه ها دکتر صاحب؟
عالمین با اسباب اوبیسیتی.
بسیار خوب. بله،
اسباب یا فاکتورهای مساعد کننده چاقی که هستن میگه اولین علت و خطرناکترین علتش که است خوردن به حد زیاد و عدم تحرکیت. کارای فیزیکی نمی کنه.
بله، فعالیتایشان
کم. فعالیت‌های فیزیکی کم میشه، انرژی اضافه میگیریم، بالاخره در بدن ذخیره میشه و بالاخره سبب چاقی میشه. اینی کلانترین و بزرگترین سبب چاقی هستن. تکرر غذاها. بعضی مردم 6-7 مرتبه غذا میخورن. زود میخوره، غذاهای فوق العاده میخوره که اونها در بین خود بسیار زیاد انرژی داره. غذاهایی که زیاد گرفتن ما و شما اکثرا چاق میشیم، ولی علت دومی چاقی که هستن ارثیت هستن.
بله.
ارثیت کسی که میگه والدینشان چاق باشه، یا مادر یا پدر یا هر دویشان، یا باید بفهمه که چانس چاقی داری مردم خیلی زیاد هستن و باید متوجه خود باشن.
بله.
با نام لیپتین یک ماده است که در دماغ ما و شما افراز می شود. به شکل ارسی بعض اوقات کمبود اینمی ماده در بعض مردم موجود نمی باشن تا که میده ما و شما را خبر بده که بس از دیگه غذا را دیگه نخوری. وقتی که این ماده کم باشه، با کمبود دوچار باشیم، اکثرا ما شما پرخوری میکنیم و اینمی پرخوری سبب چاقی میشه.
بله دکتر صاحب، شنونده دیگر ما به نام سید رحمان سادات از ولایت خوست به تماس هستن. سلام برادر عزیز، بفرمایین پرسشتان مطرح کنین.
بله سید رحمان سادات از خوست بود اولا سالی سرات سالی سادات سالی که جو دکتر صاحب سلام نورندی که همم زه روانی مشکلات بنګښته ما او ماده فلاکسیټین د ګولې د خلونو توصیه کړه. مخصوصا د فلاکسیټین ګولې خورم او زما وزن نور هم تر زیاتېږي او ما دې یم زه و دې کې نو کدی دې د پاره ماده د څه توصیه وکړي.
ښه، ډېره زړه پورې پوښتنه ده سید رحمان سادات صاحب. منګه او تاسو د ارثت نه بغیر د چاغوالی زنیلتونه چې دی هغه رواني ستونزې دي. هغه کسان چې پر رواني ستونزو باندې اخته وي، وای دغه کسان اکثرا هم د حد زیات خوراک کوي او په دینه پوهیږي چې باید ما څومره خوراک کړی دی، څو سوزلې او په ورځو کې دفعات د خوراک ډیر زیات وي. لبل پلاوا دواګان یا ادویجات لکه څنګه چې سید رحمان سادات صاحب ویلې، هغه دواګانې چې د عصبي ناروغیو په خاطر باندې ورکول کیږي دغه خپل د وزن د زیاتوالي لامل ګرځي. ځینې درمل د خزینه د اولادونو د مخنیوي په خاطر باندې استعمالوي، کانټراسپټیو پیلز وایي چې نه غواړم چې نور اولادونه مې وشي. دغه دواګان یا درملونه هم د ښځو د چاغښت لامل ګرځي. ځینې درملونه د سټروئید په نوم باندې یا پردنسولون چې په بازار کې په امانه شکل سره کله کله بدون د نسخو خرڅیږي، ځینې ښځې دا تمایل لري چې باید چاغې شمه، د دغه دواګانو متکرر استعمال هم د چاغښت لامل ګرځي. ولی سره د دې وایي ځینې ناروغۍ دي په خزینه کې د پالیسیستیک اووریان سندروم په نوم باندې ناروغي ده چې اکثرا تخمدانونه په مزمن ډول سره د اوولیشن تخم گذاری لامل نه ګرځي. تخمدانونه نشي کولای چې په هغه کې تخمه آزاد شي. نو دغه خزه هم په دغه ناروغو باندې اخته کیږي چې خپل یو سبب اندوکرینولوژیکی منشأ لري. لبل په لاره د کوشنګ سندروم په نوم باندې ځینې ناروغي دي او د هایپوتایرویډیزم په نوم باندې چې د تایرید د غدی فعالیت پکې کمیږي اکثرا د دغه ناروغیو لامل ګرځیدل شي.
بله قاری صاحب، پښتون از ولایت فاریاب با خود داریم. بله برادر عزیز بفرمایین پرسش کنین.
بله ویلا برکی خوری تا ته سلام وړاندې کوم.
سلام
دې له ټول کارکون کو دې دوه کو تاسو مې نه ډاکټر صاحب اقبال ته وکم سم موضوع متکل د خدای دې چې موږ ساده یې نه شل کو زما ول پرسنه په اړه چې دا چې دا چاغي پښین په هم اړه دې نه لري یعنی حکم که وای انسان دا وخت کې چې هغه او اخر وزن په شاته څومره دی او متوسط وزن څومره دی او اعلی وزن څومره دی چې انسان باید څنګه وپوهیږي. او دوهمه خبره دریمه پوښتنه مې دا ده چې که یو ماشوم د مور په نس کې او مور د دغه شاغي په مبتلای و د ماشوم چې ماشوم ته موږ رسیدې کنه.
چقدر موضوع دقیقه اینا متوجه شدن
په هر سن کې چاغواله من سره تللی شي په کوچنیوالي کې وی هغه کوچنیان چې اکثرا چاغ وي او دوی د چاغوالي په مرحله کې د ځوانۍ مرحله ته داخل شي او بل اخر د 10 کلنې ته ورسیږي، دوی په د شکرې په ناروغي باندې مبتلا کیږي، دوی په زړه په ناروغي باندې اخته کیږي، په دوی کې به دماغي سکتې منسترزي. څومره چې د ژوند د اقتصاد سطح لوړیږي، څومره چې وظیفي آرام کیږي، ناست ډیر وي، خوراک ډیر وي، فزیکی فعالیت کمی، نو د عمرونه د دې لپاره دي. اکثرا د حمل په جیران کې وګورئ زموږ استادو خويندې چې ډیر زیات خوراکونه کوي، وزن پکې اضافه کیږي، خو بیرته وروسته د ولادت نه ممکن دوی وزن کنټرول شي. کله چې موږ او تاسو ځان وزن کو او قدم اندازه کو، په یو متر مربع ساحه کې کچیرته زموږ استادو وزن د 25 کیلوګرام په اندازه باندې و، دا بهترین وزن دی. خو کچیرته زموږ استادو وزن د 25 او 30 کیلوګرام تا ورسید، په یو متر مربع ساحه کې دا اضافه وزن دی، او کچیرته د 15 کیلوګرام نه پورته شو په یو کیلوګرام یو متر مربع ساحه کې دا دویمه درجه چاغخته. خو چې څومره د وزن 40 کیلوګرام او 50 کیلوګرام ته په یو متر مربع ساحه کې رسیږي، دا به خطرناک ترین شکلی او زخت ډیر ناروغي به منځ ته راوړي.
اقتداد خانم ها میگن ما پیش دکتر سیباک میریم، به ما توصیه میشه که فعالیت فیزیکی تان کم است، در حالی که ما کارهای معمول خانه را همه روزه انجام میتیم و حتی در بسیاری حالت بیشتر هم انجام میتیم. اما میگن که این فعالیت فیزیکی پس چی است، در حالی که ما تمام کار خانه را میکنیم، از فرزندان خود مراقبت میکنیم، پس ما چه قسم فعالیت داشته باشیم؟
بسیار یک سوال بجای است ویدا جان عزیز، چون خانم ها در خانه خود واقعا فعالیت های فیزیکی را انجام میدن، ولی ببینین این فعالیت های فیزیکی که هستن آنقدر انرژی آنها مصرف نمیشه، مثل که آنقدر انرژی آنها روزانه در 3 وقت غذای خود میگیرن. به طور مثال در جارو کردن، در لباس شستن، این مسائل بهترین فعالیت فیزیکی میگه حرکت پیاده روی است.
بله،
هر انسان باید حداقل در 24 ساعت از 15 دقیقه گرفته تا 1 ساعت باید پیاده روی کنه، و در این پیاده روی حداقل کوشش کنه که کمکی در آن تیزتر بره، تا که ضربان قلبی آنها کمکی بالاتر بره، تا که به تمام وجود آنها خون برسه. و در ضمن اینها باید کوشش کنه که در غذای خود، اکثرا میگه که شما کوشش کنین که زندگی و لایف استایل خود تغییر بدین، شیوه زندگی خدا. ببینین در خانه های ما و شما اکثرا از طرف شاو برنج پخته می شود، مردم ما و شما علاقمند است از گوشت و تخم و بعض غذاهای بسیار لذیذ و پر انرژی استفاده می شن. وقتی که این خانم ها به مرور زمان به حد زیاد انرژی را بگیره، آنقدر انرژی روزانه مصرف نمی کنه، اخذ انرژیشان زیادتر هستن، و در زمین مصرف انرژیشان کمتر است. از امی خاطر اینا کوشش کنه که در خانه حتی بر علاوه فعالیت های فیزیکی خود، با جای گوشت و برنج و بعضی سرخ شدنی ها کوشش کنه از سبزی و ترکاری باب استفاده کنه،
در حالی که چقدر کم شده در اکثر خانواده، در سر دسترخان
هیچ سبزی را ما شما نمیبینیم.
بسیار خوب دکتر صاحب، به بحث خود همچنان ادامه خواهد دادیم. شنوندای عزیز، ساعت استودیو وقت پایان نیمه اول برنامه صحت را نشان می دهد. انشاءالله که در نیمه دوم همین برنامه باز هم ما ویدو برکی به همکاری دکتر صاحب پرویز اقبال متخصص امراض داخله در خدمت شما خواهیم بود.
This is great counter-punching from Afghanistan. What a strike. Stunning Zayed on strike. It's gone for the big one. What a shot.
Dalobat cricket ta khazwanan vay gati. Dalobat cricket ta khazwanan vay gati. Dalobat cricket ta khazwanan vay gati.
Afghanistan vay gati. Afghanistan
Afghanistan, عرفاناندی فصل کس مریاندی جذبی پخورزندی پخشان بیگتی جذبی پخورزندی پخشان بیگتی عرفاناندی بیگتی